السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي په راپورونو کې اوري چې د دولت او طالبانو د تماس ډلې نن بیا په قطر کې پر کړنلارې بحث ته ناست دي دا او نور موضوعات تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر څخه خبري
پاسر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا تمشي چې د دولت او طالبانو د تماس ډلې نن پر د کاري طرز عمل پر وروستیو اختلافي مواردو یو نتیجې ته ورسېږي د پکتیکا د امنیت عامر محمد اسف توخی د ماین په چاودنه کې نن ووژل شو او د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر خبرداري ورکوي له هر هغه چا به انتقام واخلي چې د قدس ځواکونو د پخوانی مشر قاسم سلیمانی په وژنه کې رول لرلی د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا تمشي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د استازو د تماس ډلې د سولې د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره د کاري طرز عمل پر وروستیو اختلافي مواردو یوې نتیجې ته ورسېږي د دغې شورا ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري له دوه ویشتو اختلافي مواردو څخه پر شلو هوکړې ته رسېدلې دي
او په دوه ویشت مادو کې یوازې په دوو موضوعاتو اختلاف وجود لري او دا په دې خاطر دا چې په ټولو مواردو باندې موږ که بحث ورسیږو دا موږ سره کومک کوي چې براتون کې د مذاکرات کې موږ له مشکلات سره مخ نشو
تیرونی په همدې ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې ده د موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شئ د پکتیکا د امنیت عامر محمد اسف توخی د ماین په چاودنه کې نن ووژل شو د پکتیکا والی مجیب رحمان سمکنی ازادي راډیو ته وویل چې د شغل توخی موټر هغه مهال پر ماین برابر شو چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نشټو لپاره د مرستندوی ځواک په توګه د یحیی خیل سیمو ته روان وو په دې چاودنه کې د یاد ولایت د ځنګړو ځواکونو قماندان خانزاده هم ټپي شوی دی د پکتیکا والی وویل د افغان ځواکونو او طالبانو نشټو وروسته لاغه وسوي چې طالبانو پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل
نن سهار وختي د ومني يا خيلو حکومت کې ته خو نه و سهار د خپل پټي لوړ تاسو سره غلې و چې موږ وروره باندې تاسو کو نه په دې باندې تاسو خپل تاسو سره چې په دې کې موږ دوه نفر شهیدان او څلور نفر زخمیان موږ درو د خپل تقریبا 350 نه پورته مړي لري تل په تر سره دي
ګرال محمد اسف تو خینې جدي دوی میشت وړاندې د پکتیکا د امنیت امر پټوګه ګمرل سوی وو وسله وال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې د افغانستان مالیه وزارت وایي د روان مالی کال لپاره سره د ملي عوایدو راټولېدو لپاره 208 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی و خو د کورونا وایروس د خبرېدو له امله دغه وزارت هدف ته ونه رسید د دې وزارت وایند شمروز خان مسجدي نن ازادي راډیو ته وویل په ملي بودیجې کې تعدیلات د دې لامل شوی چې ملي عوایدو لپاره ټاکل شوی هدف راکم چې اوس مهال د عوایدو لپاره 108 میلیارد افغانۍ د هدف ته ټاکل شوی دي شغل مسجدي وایي د مالیه وزارت تر اوسه پر 115 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دا سال کې چې تیر کال دا وخت 33 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوی و چې په خبره شاوخوا 30 میلیارد کموالی دی زموږ اغلاز د ریډیو ری د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر خبرداري ورکړی ک له هر چا به انتقام واخلي چې د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی په وژنه کې رول لرلی دی قاسم سلیمانی د روان کال په جنوري میاشت کې په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر حسین سلامی نن پر خپل ویب پاڼه ویلي شغلې ترامپ زموږ د پیاوړي وژل شوی جنرال انتقام ښکارا جدي او رښتونی دی حسین ویلي چې له هر هغه چا به انتقام واخیستل شي چې د سلیمانی په وژنه کې مستقیم یا غیر مستقیم رول لوبولی دی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د رواني اونۍ په سر کې ویلي وو واشنگټن به د ایران هر هغه چا چې د قاسم سلیمانی د انتقام لپاره یې کوي سخت ځواب وایي پر ټویټر د ولسمشر ټرمپ د خبرداري د هغه راپور په خبرګون کې ورکړل شوی چې وایي ایران د سلیمانی د وژنې د غچ اخیستلو لپاره په جنوبي افریقا کې د امریکا د سفیر د وژلو پلان جوړ کړی دی خو د ایران د سپای پاسداران دغه راپور رد کړ یو شمیر اروپایي هیوادونو په خپلو لویو ښارونو کې د کورونا وایروس د دوهمې څپې د اندېښنو په لړ کې نوي محدودیتونه اعلان کړل دا محدودیتونه د سپتمبر پر 13مه داسې مهال اعلان شوي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ادعا کړې چې تر راتلونکي اپریل پورې به د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د هر کم امریکایي لپاره کافي واکسین ولري په ټوله نړۍ کې څه باندې 10 میلیونه وګړي په کورونا وایروس اخته شوي دي 950 زره کسان له همدې ناروغي څخه مړه شوی دي، که څه هم ګمان کېږي چې رښتونی شمیرې شایي تر دې ډېرې لوړې وي. په اروپا کې له ډنمارک او آیرلند څخه نیولې بیا په جنوب کې تر یونان پورې د کورونا وایروس د خورېدو د کنټرول لپاره نوي محدودیتونه اعلان شول. د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلینو پرون ویلي چې هر اونۍ د نړۍ په ساحه د کورونا وایروس 2 میلیونه نوي پېښې زیاتېږي. او امریکایي چارواکي وایي شپږ جنگي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریې شمال ختیځ ته استوي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بل اوربان وویل دا اقدام به په سوریې کې د ائتلافي ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. په وروستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریې کې په ځلونو نښتې سوي دي، خو په وروستیو اونیو کې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ډول پیښې ډېرې سوي دي. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. نن شنبه ده د وژې اسمبلی 9 د سپتمبر 19 او ری چې د دولت او طالبانو د تماس ډلې نن بیا په قطر کې پر کړنلارې بحث ته ناستې. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویانده
کاری طرز العمل باندې چې ډیر کار ته سوی ده، هغه مسایل چې تر اوسه پورې نه هیڅ ونه ده په هغه باندې کار.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې بحثونه به اسانه نه وي.
بحثونه به دومره ساده هم نه وي لکه څنګه چې د افغانستان خلک فکر کوي چې موږ به په یو ناسو دوه ناسو کې یو په یو بهیر کې یوې نتیجې ته سره ورسیږو.
په غزنی کې خلک له غلچکی بریدونو په تنګ دي.
مدنی فعالان، علما، قومي مخاور هر ورځ وزل کیږي څوک پښتنه نه کوي.
روسله هغه چې په افغانستان کې د امریکا سفارت پر ځینو فعالانو د حملو د احتمال خبره وکړه. د کورونا چارو وزارت وایي چې د خلکو د خوندیتوب لپاره پلانونه لري. په بهرنۍ موضوعاتو کې امریکا یو ور بیا سوریې ته جنگي وسایط او پوځیان لیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو حقیقت څه دی او تاندې څنګه. په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو د تماس ډلو ترمنځ خبري چې د مذاکراتو پر طرز عمل ورټول دي نن بیا پیل شوی. په پام کې و چې د تیرې دوشنبه پر ورځ رسمي خبري پیل شوی، خو ویل کېږي چې د تر اوسه د غونډې پر طرز عمل خبري روان دي. بل خو ولسمشر غني له طالبانو یو ور بیا د اوربند غوښتنه مطرح کړې ده. رحمت الله افغان د هر څه په خپل راپور کې راخستی.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره سترګې د قطر بین الافغاني مذاکراتو ته وراوړي، هغه مذاکرات چې لا یې هم طرز العمل نه دی ورستۍ سوی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پرانیستونکي غونډه د شنبه په ورځ وسوه او ټاکل شوی و چې د تیرې دوشنبه په ورځ رسمي خبرې پیل شي، خو له اونۍ تیرې د وروسته لا د خبرو په طرز العمل خبرې نه دی ورستۍ سوی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري د شنبه په ورځ له دوه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یو ورځنی ځن وروسته به نن یو ځل بیا د دواړو خواوو له پلاوو جوړ د تماس ډله د کاري طرز العمل په وروستۍ کېدو بحثونه وکړي.
نن بیا مجلسونه له سره پیلیږي او دواړو خواوو په مجلسونه ولري او پر هغه د کاري طرز العمل باندې چې ډېر کار ته سوی ده، هغه مسایل چې تر اوسه پورې نه هیڅ ونه ده، په هغه باندې کار شروع کیږي.
دا چې د بحث اصلي موارد بسوي، اغلی انوري په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. تیرونی د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نوم یې خپور سي ازادي رادیو ته وویل چې په طرز العمل کې لا هم په ځینو مواردو جدي اختلافات موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې د جګړو او تاوتریخوالي د کموالي لپاره اوربان وکړي. ښاغلی غنی د غوښتنه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال د وژل کېدو په تړاو نن له ارګ نه په خپل سبې اعلان کې کړی ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوو د تماس لړل غواړي چې په طرز العمل کار ضرورتي او په ایجنډا بحثونه پیل کړي.
مهم موضوع ده چې په ایجنډا باندې بحثونه وکړي چې د خلکو هغه تشویشونه بل خواندل ته په وطن کې جنگونه او جګړې زیاتېږي، یعنی په دې موضوعاتو خبرې وسې چې اوس خبرې شروع کیږي یا اساسي خبرې شروع کیږي نو دلته باید جنگونه کې کموالی راشي.
خو دغه بهیر د ژر بشپړېدو په اړه د هیلو او غوښتنو سره سره دا معلومه نه ده چې په دوحه کې به د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنز د خبرو په طرز العمل او ایجنډا بحثونه نور څو ورځې وخت ونیسي او رسمي خبرې به په کومه نیټه پیل شي.
ومردل چې دواړه لوري تر اوسه په قطر کې نه دي توانېدلي چې د رسمي خبرو لپاره پر طرز العمل او ایجنډا سلاسي. عصمت سرون په قطر کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له ویان فریدون خودزون سره مرکه کړې. ورڅخه په سر کې پوښتنه کړې چې د تماس دلو د طرز العمل او ایجنډا په جوړولو کې څومره پرمختګ کړی.
موږ اوس هم په دې اخته یو چې څنګه کېدای شي چې د افغانستان د خلکو د توقع سره سم دغه پروسه مخته ولاړه شي او په دې باندې بحثونه وشي. اما طبیعي ده چې موږ له اوږدې جګړې یا عملاً اوس هم چې په جګړه کې یو موږ خبرو اترو ته کینو بحثونه به دومره ساده هم نه وي لکه څنګه چې د افغانستان خلک فکر کوي چې موږ به په یوه ناسته دوه ناستو کې یو په یو بهیر کې یوې نتیجې ته سره ورسېږو. نن تمه ډېره لرو چې نن د دواړو طرفونو عمومي مجلس له غرمې وروسته وشي چې په یو شمېر مسایلو باندې چې هغه تروس هم موږ توافق ته نه یو رسېدلي دي هغه باندې بحث وشي. د تماس ډله مستقیما په تماس کې ده چې څنګه کېدای شي هغه مسایل چې هغه اختلافي دي یا هغه مسایل چې موږ کولی شي اساسي بحثونو ته ورننه بس په هغې باندې خبرې وشي.
د سولې په مذاکراتو کې د برخوالو له قوله څو مسئلې دي چې لا هم پرې اختلاف شته او په څو مسئلو موافقې ته رسېدلي یاست؟
اصول دفتر یا د کاري اصولو په طرز العمل کې موږ دوهویشت مادې لرو او په دوهویشت مادو کې یوازې په دوو موضوعاتو اختلاف وجود لري. او دا په دې خاطر هم ده چې په ټولو مواردو باندې موږ که بحث ته ورسېږو دا موږ سره کومک کوي چې په راتلونکي د مذاکراتو کې موږ له مشکلاتو سره مخ نه شو او دا مشکلات بیا کېدای شي نور مشکلات وزېږي. نو په همدې خاطر باندې موږ ټینګار دادی او د طرف مقابل ټینګار هم دادی چې په دې دواړو مسایلو باندې موږ یو نتیجې ته سره ورسېږو. نو په جریان د ورځ کې به معلومي تر ناوخته پورې چې موږ کومې نتیجې ته سره ورسېږو.
آیا دغه دوه مادې یا دوه مسالې چې لا اختلاف پرېشته څرګندولی شي او کنه؟
زه فکر کوم چې اوس به اړتیا نه اوسي د توافق له مخې چې ځکه چې توافق د دواړو طرفونو ترمنځ اونده شوی دی. هر هغه مسایل باندې چې موافقه کېږي هغه باید د افغانستان د خلکو سره شریک شي. تر اوسه زه فکر کوم دا بله وختي دي او موږ کوشش کوو چې دا مسله داسې حل شي چې د افغانستان خلکو ته ځینې خلک اعتراض شوي نمونه ناخلي یا مناقص معلومات رسنۍ ته ورکړي. زموږ تمه او توقع د هغوی څخه هم همدا وه او په بحثونو کې دواړو طرفونو دا ټینګار کړی دی چې کره موافق او سوچه معلومات رسنۍ ته په واک کې ورکړل شي تر څو د افغانستان خلکو ته ورسیږي چې یو سر درګمي اجازه نه کړي او ځینې خلکو د تشویش یاد نه کړي. تر اوسه زه فکر کوم چې پروسه ښه روانه ده. البته تر اوسه چون اساسي بحثونه نه دي شروع شوي موږ تر اوسه په اصولو او په قواعدو خبرې کوو چې د مذاکراتو لپاره وځ کیږي. په دې اړه تر اوسه ډېر کوم تشویش وال مسله نشته.
د ملي مصالحې عالي شورا ویاندوی فریدون خودزون و تیر اونۍ په همدې ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې پیل سوې. سره له دې چې دا د افغانستان د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو لپاره یو تاریخي ګام بلل سوې خو تر دې دمه د خبرو بهیر ورو او پت روان دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د امریکا سفارت تر خبرداري وروسته د کورنیو چارو وزارت خلکو ته د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د امریکا سفارت د مدني ټولنې د بشر د حقونو د فعالانو او د پوهنې د کارکونکو خوندیتوب ته د ورپیش ګواښ خبرداري ورکړی و. تفصیل له خان محمد سین.
په افغانستان کې د امریکا د سفارت دغه اعلامیه چې احتمال لري ځینې ترهګرې ډلې د افغانستان د بیلابیلو ملکي ادارو کارکونکي په نښه کړي یو لړ اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس لالګل لال آزادی رادیو ته وویل په جګړه کې ښکېله هر ډله مکلفه ده چې د نښتو پر مهال د جګړې نړیوال قوانین مراعت کړي.
دغه ګواښونه چې د امریکا د سفارت نه پرون خپره شول دا یقینا موږ ته و هغه ملکیانو ته چې هغوی په هېڅ خوا کې تړاو نه لري د اندېښنې وړ ده او د بشرپالنې د نړیوال قوانینو د اسلامي قوانینو او د جنګ د اصولو پر وړاندې باندې یو بربنډه خلاف ورزي ده.
د امریکا د سفارت په اعلامیه کې چې پرون د دوی په ویبپاڼه کې خپره شوې راغلي چې ترهګرو ډلو ګواښ کړی چې په کابل کې به د مدني ټولنې فعالان، د پوهنې کارکوونکي، ښوونکي، ښځې او نور په نښه کړي. د مدني ټولنې فعالان سره لدی چې پر دغه غوخ اندېخنې خی وای مدني بنسټونه سیاسي نه دي بلکې د ټولنې د خېګونو لپاره هڅه کوي او که هر ډلې غوخی بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي. مدني فعال عنایت الله ناصر وای
دا شوس د سولې پروسه جریان لري ځینې اړخونه د دې تلاش کې دي چې خپل سیاسي امتیازات ترلاسه کړي.
د امریکا سفارت په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې دا غوخ د کومې ډلې لخوا شوی دی. اعلامیه کې په کابل کې د امریکا له پوځیانو او ملکی کارکونکو غوښتل شوی چې په نږدې راتلونکو څو ورځو کې له احتیاطه کار واخلي. په یاد اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د افغانستان پوهنې وزارت اړوند کارکونکي هم د ترهګرو په ګواښ کې شامل دي. د دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت آزادي راډیو ته وویل
د معارف په کارکونکو باندې برید کول د جنګي قوانینو او بشري قوانینو برخلاف عمل دی. د جنګي ډلو نه زموږ توقع او غوښتنه همدا ده چې د جنګ په حالت کې د غیر نظامیانو مسئولیت او امنیت ته جدي توجه وکړي.
د ولسی جرګې غړی او د ښځو د حقونو فعال سایره شریف بیا له آزادي راډیو سره په خبرو کې وایي ځینې ورانکار ډلې نه غواړي چې د افغانستان د سولې روان بهیر په بری سره پای ته ورسیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د خلکو امنیت وګواښي. د دغه وزارت ویان طارق اریان آزادي راډیو ته وویل
تورستي ډلې چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې مبارزه کوي زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په ټول توان سره هغوی پر وړاندې درېږي او د خپل خلکو نه دفاع کوي.
د یادونه ده چې په کابل کې د امریکا سفارت لخوا د ګواښونو د دې اعلامې په سبا یعنی د شنبې په ورځ په سهار د پکتیا ولایت د ولایتي شورا مرستیال ایوب غروال په یوه وسلوال برید کې وبجل شو. خان محمد سیند آزادي راډیو کابل.
بل امنیتي مسأله ده چې د غزنی اوسیدونکو له دولت غواړي چې په ښار کې د هدفي وژنو د دوام مخه ونیسي. په دې وروستیو کې په دې ولایت کې هدفي وژنې زیاتې سوي. حبیب الرحمن تاثیر جزئیات وړاندې کوي.
ټولنیز پال ظهور الدین د تیر یک شنبې په ورځ وسلوالو په غزنی ښار کې وشتلی او ټپي کړی و چې د پنج شنبې په ورځ یې په روغتون کې سا ورکړه. په همدې ورځ وسلوالو د غزنی مرکز په مغولان سیمه کې درې تنه پولیس هم په یوه برید کې ووژل. په غزنی کې له تیرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت ناوخته هدفي وژنې ترسره کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا تیزي سوي دي. دا غزنی اوسیدونکي له دولت غواړي چې د دغه وژنو مخه ونیسي. قومي مشر حجي عبدالباري وایي محلي اداره باید د دغه وژنو په اړه خلکو ته ځواب ورکړي.
مدني فعالان، علما، قومي مخور هر ورځ وزل کیږي، څوک پښتنه نه کوي قاتلین نه نیول کیږي. موږ غواړو چې نور د موږ دغه غږ په رئیس صاحب جمهور په مرکزي حکومت باندې ده، ځکه د غزنی له ادارې نه موږ مایوس یو. هیڅ توان نه لري د غزنی اداره سي د خلکو امنیت ونیسي. دا انصاف ته، دا امنیت ته، موږ دته امنیت ویلی سو نو څه ویلی.
خو په غزنی کې د امنیتي چارو پوهان وایي که دولت ته دغه ډول پیښو مخنیوی ونه کړي پر دولت په ټوله کې په محلي اداره به د خلکو بې باوري زیاته سي. د چارو پو قدرت الله وایي
بالاخره به د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن ډیر شي. په دې نتیجه کې به حکومت شاید په غزنی کې سقوط وکړي او د خلکو بې باوري به لا پسې ډیره شي. حکومت څخه بیا هم دا هیله کوو ګر چې دا هیله مو څو بار بار کړې ده اما نتیجه یې نه ده ورکړې چې په غزنی کې دغسې پیښو مخنیوی وکړي.
د غزنی چارواکي هم مني چې په دغه ځای کې خلک ترور کېږي خو بیا هم د تل په څیر خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور به دغه ډول پیښې نه تکرارېږي. د غزنی د والی او په دغه ولایت کې د نظامي شورا ویندوی وحیدالله جمعزاده آزادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د دغه خلکو مخنیوی وکړي.
پر دې باندې دوه واري نظامي شورا ناسته کړې ده چې په ښار کې هغه وسلوال مخالفین چې هدفي وژنې کوي ټارګټ کوي هغې له منځه وړل شوي دي. ولې په دې وروستیو کې بیا هم دوی لاس اچولی ده او موږ افغان امنیتي ځواکونه په دې اړوند باندې کوښښ کوي چې څنګه د دغو خلکو مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ترورونو د مخنیوي په خاطر له تیرو څلورو میاشتو د موټرسایکلونو په ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د طبیعت په تذکره کې د میندو له نوملیکنې د عالمانو ملاتړ په هرات کې د طالبانو د ډلې د مخکینی غړي تر اعتراض وروسته ځینې عالمانو په تذکرو کې د مور د نوم د لیکلو ملاتړ کوي. تېر اونۍ پخواني طالب او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر هغه په تذکرو کې د مور د نوم لیکل بیننګي بللې وه، خو اوس ځینې دیني عالمان دا یوه ستونزه نه ګڼي. نور حال د ډیوې نادر په راپور کې.
دا ورځی د افغانانو په تذکرو کې د مور نوم لیکلو موضوع د افغانستان د روحانیونو ترمنځ ګرم بحثونه رامنځته کړي. د ځینو دینی عالمانو له مخالفت سره سره یو شمیر دینی عالمانو ازادي رادیو سره مرکو کې په تذکرو کې د مور نوم لیکلو هر کله کړای. دوی د ولسمشر لوري په تذکرو کې د مور نوم لیکل خزو او په ځنګړي ډول میندو ته د درناوي نه خبولي. د دې کار ملاتړی دینی عالم وحید الله مومند وای خوښ دی چې خپل تذکرې کې د مور نوم لیکي.
وحید الله مومنتم والد می نعمت الله ده او مور دې می امنه ده سي زی نه میاشت په خپل غږ کې ساتلم پر ما شفقت کړی دی. دوه کال او څو میاشتې راځه د خپل وجود نه د خپل خوړو نه تغذیه کړی ماته شو دی را کړی دی. زه په ویاړ افتخار حرمت او عزت سره د دې شرف لرم چې زه د خپل مور نوم د ځان سره ولرم او ماته څوک وایي چې د امنی زوی.
ښاغلی مومند وایي میندې حق لري چې په خپل هویت وپیژندل شي. کابل ښار کې د یو جماعت خطیب شمس الرحمن فروتن هم یو له هغو دینی عالمانو دی چې وایي په تذکرو کې د مور نوم لیکل شرعي ممانعت نه لري، خو د ده په خبره لیکل یې جدي اړتیا نه ده.
په الکترونیکي تذکره کې د مور د نوم لیکنې د اسلامي شریعت له نظره کوم خاص ممانعت نداری، اما غیر ضروری هم نده، زکه اصلا تذکره دفت ده شناخت او ده معرفت لپاره.
مخکې له دې یو شمیر دینی علماو له دې ډلې د طالبانو د ډلې پخواني غړي او د افغانستان د ژغورنې د لارې شورا مشر سید اکبر هغه د تابعیت تذکرو کې د مور نوم لیکل له بې ناموسۍ سره تشبیه کړی و، خو مولوی فروتن وایي ډېر شمیر علماو مجتهدینو او صحاباو د خپلو لورانو او میرمنو نومونه اخیستي. په دې کار کې هیڅ شرعي ستونزه نشته. مولوی مومن هم د طالبانو د پخواني غړي نظر داسې رد کړی دی. ټوله نړۍ دې ماته په رسنیو کې د مور نوم اخیستي ټول عمله بی غیرته خطاب وکړي، خو امینه می مور ده او زه پرې ویاړم. تیرونی د پنځشنبه پر ورځ د افغانستان ولسمشر د نفوسو د احوالو د ثبت په قانون کې ځینې موارد د تعدیل په مخه د یو فرمان پر بنسټ توشیه کړل، خو د ملي شورا یو شمیر غړي او حقوق پوهان وایي د داسې طرحو تصویب د شورا صلاحیت دی او د دوی د کار او غونډو پر مهال د تقنینی فرمان صادرول غیر قانوني کړنه ده.
د ډیوی نادر راپور مو ورید. په کندهار کې یوې مؤسسې شاوخوا 500 شوزو ته د کالو جوړولو ماشینونه او ټوکر ورکړي چې په کور کې ماسکونه جوړ او بیرته یې پر دې مؤسسې او نورو ادارو خرڅ کړي. صادق رښتینی له دغو شوزو سره خبرې کړي.
پنځه دېرش کلنه نظیفه په خپل کور کې ماسکونه جوړوي. هغه د یولس ماشومانو مور او د کور سرپرستی ورته غاړې ده. نظیفې وروسته له هغه د کور او اولادونو د ساتنې مسؤلیت واخیست چې سړی ناببره په یوه ترافیکي پیښه کې بندي سو.
یولس کوچنیان لرم، زما سره به سرپرست کور زه خپلی یم، خاون مې بندي ده. نو زه دغه موسسې سره کوکلي موسسه ده، دغه ما سره یو ټوکران راکوي ماسکونه جوړوم، بیا په هغې سره تعمیل خونه او پیری سته داخ ورکوم هغې بیا دوی پیږي.
نظیفه هره ورځ دېرش تر پنځه دېرش پورې ماسکونه جوړوي او بیا یې پر یوې غیر دولتي موسې پلوري. هغه د هر ماسک په بدل کې لس افغانۍ ترلاسه کوي.
یو ماسک په لس افغانۍ زه جوړوم که دو نیم سوه سوه سو نه سوه جوړوم، بیا دې ته درکوم تی بیا دې بدل کې ماته پیسې راکوي. زه خپل کوچنیان پکې اوس موږ خپل په کور کې کار کوو.
څومره ښځې ستاسو سره په دې کار باندې مصروفه دي؟
نو خو ما تاسو تقریبا نه معلومیږي، نو په دې خاطر کې یو مطمئن نه یم که څو دي. دا مکسونه کې جوړو موږ د او پی ډی موسې ته ورکوو، دا بیا هغې اخلي. نو په ساحې ته وړي، ساحې ته مثلا وړي که د ساحې ته وړي که د ښار نه لري، په ښار کې هم توضیح کوي، ساحې ته هم ورکوي، نو خلکو توضیح کوي.
د نظیفې تر څنګ شاوخوا 25 میرمنې د ای پی ډی په نوم د یوې موسسې په همکارۍ دلته د ماسک جوړولو طریقه زده کوي.
تاسو خو به ماسکونه لیدلي یا به یې کاروي یا به مکار کړي. هم دغه درې دغه پټي ورکول کېږي، یعنې داسې چڼ رقم ورکول کېږي. صحیح
دی. زلقایده او مهناز دوه نورې هغه میرمنې دي چې په دغه پروګرام کې ګډون کړي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې لدې لارې کولای شي د خپل اولادونو او کورنۍ لپاره کار وکړي او پیسې وګټي.
دا پرټونه ورکو درې باندې دا پرټونه ورکو برې بیا او تو کور چیرکو برې ثابتو
څومره مسکونه ته خپل جوړ کړی دي.
ما یو سلو لاستانې جوړ کړی دلته چې موږ درس وایې پر موږ دلته یزدا کړی دنه راوښوي موږ دغه خص دغه وکړل استفاده وکړل بیا مولته کوټه جوړ کونو اوس مې یو سلو لاستانې ورته تسلیم کړی
موږ مسکونه د دې یزدا کړل او بیا غوړ چې پینې کې موږ مسکونه جوړ کو د خلکو د خدمت لپاره د دې وطن د خدمت لپاره
میرمنو ته د ماسک جوړولو دا پروګرام د ای پی ډی په نوم یوې موسسه ترتیب کړي. دغه موسسه ولایتي مسول احمد الله ازادي رادیو ته وویل تر اوسه 25 میرمنو ته د ماسک جوړولو روزنه او هر میرمنې ته یو د کالو ګنډلو ماشين یا څرخ د ماسک لپاره 30 متره ټوکر او نور اړوند وسایل ورکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روختیا وزارت وی په پلازمینه کابل ولایتونه کې د کووید 19 ناروغي روختونونو مسؤلیت غیر دولتي مؤسسو ته وسپارل سو. دا چې ولی دیوان در براته وي.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د غیر دولتي بنسټونو په مدیریت د کووید 19 ناروغي درملنې او تشخیص خې پایلې درلودو لامل یې د کووید 19 د ټولو روغتونونو مدیریت دی همدې بنسټونو ته وسپارل شي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني د شنبه په ورځ هرات کې خبريالانو ته وویل چې وزارت به د دوی له کارونو سره نه کوي.
د قسمت ذکر مو مسؤلیت
د اړه مونږ غیر دولتي مؤسسو ته د مسؤلیت سپارل دا هوکړه د افغانستان د دولت نړۍ وال بانک او مرستندوی بنسټونو په توافق تر سره شي. غیر دولتي مؤسسو لکړنو څخه سار د روغتیا د وزارت په غاړه
نزاعت نکړي.
خغلی عثماني وویل د دې روغتونونو لګښت د افغانستان حکومت له بودیجې او نړیوالو مرستو لاري ورکول کیږي او یوازې د دغه روغتونونو د مدیریت چارې د تړون پر بنسټ غیر دولتي مؤسسو ته ورکول کیږي. د امر روغتیا وزارت مرستيال ویان نور الله ترکی د دې پریکړې د وضاحت په مخه ازادي رادیو ته وویل په ولایتونو کې د غیر دولتي سازمانونو د کار خې پایلې د دې لامل شي چې دا کار په پلازمینه کابل کې هم وشي. په غو ولایتونو کې چې دا چارې غیر دولتي بنسټونو او مؤسسو ته سپارل شوی اوسیدونکو راضی دي. د بلخ او ننګرهار اوسیدونکو سمیع الله او حبیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا نن زمونږ یو شتمه ورځ د چلتا مریضم د تداوی لاندې ده. خوشبختانه چې کله مونږ دغه سنټر ته راغلیو د ډاکټر صاحبانو د ټول پرسونل حتی کاریګر مونږ سره ډېر خروې کوي ډېر خدمات تر سره کوي.
دوی شفاخانه په بلخ کې وجود لري چې کار ډېر ښه دی خلک تر راضي دي. په دې خاطر چې دې مسؤلیت د دولت نه اخیستل شوی شخصي مؤسسو ته ورکړل شوی ده.
خو دلیل څه دی چې خلک د دولتي سازمانونو په پرتله له غیر دولتي سازمانونو خوښتي؟ د کف غیر دولتي موسسه مسول اشرف الهام چې کابل کې د افغان جاپان روغتون مدیریت مسولیت لري ازادي راډیو ته وویل
دولت په طرح کې دی پروسې مشکل وو. مو کولای شو ان شاء الله په سادهګي په اسانۍ خه منج وکړو بلې چې مؤسسات خپل اوتورایز دي یعنی خپل اوتونوم دي خپل کوي شي په سادهګي کوم تجهیزات نیاز دي فزم په شفاخانه اغه منج وکړي او هیڅ مشکل را پیدا نه
لدی. وړاندې د کووید 19 روغتونونو مسولیت د افغانستان روغتیا وزارت په غاړه وو چې د دې روغتونونو فعالیت لونی وکړ سره مخو د کرونا وایروس ازمایښت کې ځند د ازمایښت د تجهیزاتو کموالی د اکسیجن کمبود او د کووید 19 د روغتونونو کارکونکو د حقوقو په ورکړه کې ځند د دولتي مدیریت اومده ستونزې وي.
او سمیا بهرنی مسله څېړو. امریکا یو اربیا سوریه ته جنگي وسایط او پوځیان لیږي. تفصیل له اسمت سرونه.
وروسته لدی چې له روسی پوځیانو سره یو شمیر نښتو په سوریه کې کړکېچ زیات کړ د امریکا متحده ایالاتونه دې هیواد ته نور ځواکونه لیږي. امریکایي چارواکي وایي شپږ جنگي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریه شمال ختیځ ته استوي. د امریکایي او روسی پوځیانو ترمنځ نښتې چې دواړه د سوریه په یوه برخه کې ګزمی کوي سش کال زیاتې شوې دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بل اربن وویل دا اقدام به په سوریه که در ائتلافی ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویندوی وویل متحده ایالاتونه په سوریه کې له بل هیڅ هیواد سره د شخړې په لټه کې نه دي خو که اړتیا وه د ائتلافي ځواکونو دفاع به وکوي. د روسیې نوم وانه خیست خو له دې جلا د امریکا د یوه چارواکي په بیان کې چې لومړی ان بی سی نیوز خپور کړ روسیې ته تر دې ښکاره ګوته نیول شوې وه. امریکایي چارواکي چې نوم یې نو یاد شوی دا اقدامات او د ځواکونو استول روسیې ته زغرده اشاره وبلله چې د کړکیچ نه کولو په پروسه پابند پاتې شي. همداراز روسیې او نورو خواو ته دا پیغام لري چې د سوریې په شمال ختیځ کې له غیر مسلکي نامسؤونو او پارونکو اقداماتو ځان وساتي. ان بی سی نیوز د چارواکو په قول وویل چې دا پوځیان او وسایط به هغې امنیتي سیمې ته د روسي ځواکونو د داخلېدو مخه ونیسي چې د امریکا ایتلافي او کرد ځواکونه هلته عملیات کوي. په وروستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریه کې په ځلونو نښتې شوي دي، خو په وروستیو اونیو کې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ډول پیښې ډېرې شوې دي.
څلور نیمې بجې سوې د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې له فریبا ظاهر ناوري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا تمشي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلې د سولې د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره د کاري طرز عمل پر وروستیو اختلافي مواردو نه نیوي نتیجې ته ورسیږي. د پکتیکا د امنیت امر محمد آصف توخی د ماین په چاودنه کې نن وژل سو. د پکتیکا والی مجیب رحمان څمکنی ازادي راډیو ته وویل چې د شغلی توخی موټر هغه مال پر ماین برابر سو چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نشتو لپاره د مرستندوی ځواک په توګه د یحیی خیل سیمو ته روان و. په دې چاودنه کې د یاد ولایت د ځنګړو ځواکونو قمندان خانزاده هم ټپي سوی دی. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي د کونړ سیند پر غاړه د سیلابونو د مخنیوي لپاره د استنادي دیوالونو په جوړېدو سره 1300 هکتار ځمکه کرنیزه سوې ده. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې له ګټې به شاوخوا 15,000 کسان برخمن سي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر حسین سلامی خبرداري ورکړی له هر هغه چا به انتقام واخلي چې د قدس ځواکونو د پخوانی مشر قاسم سلیمانی په وژنه کې مستقیم یا غیر مستقیم رول لرلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د رواني اونۍ په سر کې ویلی وو واشنگتن به د ایران هر هغه چا چې د قاسم سلیمانی د انتقام لپاره یې کوي سخت ځواب وایي. یو شمیر اروپایي هیوادونو په خپلو لویو ښارونو کې د کورونا ویروس د دوهمې څپې د اندېښنو په لړ کې نوي محدودیتونه اعلان کړي. دا محدودیتونه د سپتمبر پر 13 داسې مهال اعلان شوه چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ادا کړی چې تر راتلونکي اپریل پورې به د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د هر امریکایي لپاره کافي واکسین ولري. په ټوله نړۍ کې څه باندې 10 میلیونه وګړي په کورونا ویروس اخته شوي دي او د امریکا متحده ایالات به سر له سبا په دې هیواد کې د ویچټ او ټیک ټاک اپلیکیشنونه بند کړي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت اعلان د سپتمبر پر 13 کړي وو.
د دې ساده مهمو خبرونو ولندیز مولا ازادي رادیو ووري دي او نورو خبرونو تفصيل ازادي رادیو پر وی پانل وستلې سي چادر سي دي ازادي رادیو دات کام يا هم ازادي رادیو ټکي او ار جي. دو اونيز پروګرامونه په هم دي خبرونه کې اوریدلې سي حقیقت سدي او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خطرغه مخ کې له خاطر پرديس نه د نن ورځې سپورټي خبرونه ورو
د سپورت ورزنه هنداره.
د هرات درخشان باسکټبال لوبډل د 1999 کال کې غوړه لوبډل وټاکل شو. د هرات ولایت د ورزشي ادارې تخنیکی او مسلکي مدیر ضیاءالدین ضیانن ازادي راډیو ته وویل د غسیلې چونې وړاندې په هرات ولایت کې پیل شوې وي تیر ورځ پای ته ورسیدلې. د خاغلی ضیا خبر په دې لیکل لس لوبډل ګډون کړي و چې درخشان کلب د تیر کال اتلولي په ساتلو سره د سکل اتلولي هم خپل کړه. نو موړې وی لس لوبډل هغه شپږ ټیمونه چې لومړی ردیف کې و هغه هم خپل کې تر سختو سیالۍ ورسره د سمندر هرات استارو او هیروی خپل ترتیب سره د لومړي مرحله په اول دویم او دریم مقام کې راغله. په دې سیالیو کې د لیک څلور غوره لوبغاړي هم غوره شو. په هلمند کې د سوکوهنی ولایت سیالي پای ته ورسېده. د افغانستان د سوکوهنی فدراسیون روزون کې نصر احمد قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي د افغانستان د سوکوهنی فدراسیون په همکاري د څلويخت لوبغاړو ترمنځ د هلمند ولایت په مرکز کې تیر ورځ پیل شوې وي چې نن پای ته ورسېده. د خاغلی قاری زاده په خبره دغه سیالي چې کم کوي او ځوانانو او ډیر عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ پیل شوې وي هدف ولایت سیالي یو ته د غوړو لوبغاړو غوړه کول و. نو موړې د غشانوی د افغانستان د سوکوهنی فدراسیون هڅه کوي چې د غوړه شوی لوبغاړو لپاره د هیواد په ټولو ولایتونو کې د سیالیو زمينه برابر کړي او د هندستان هیواد د کورنی کرکټ تجارتي لیگ یا IPL د 14 پړاو نن شنبه مازیګر پیلېږي. د دې لیګ لومړنی لوبه د چنای سوپر کینګز او ممبئی انډینز لوبډلو ترمنځ نن شپږ نیمې بجې ده. سکل د کورونا وایرس لامل آی پی ایل لوبه د متحده عربی امارات په دریو لویو ښارونو کې ترسره کیږي. د هندوستان په آی پی ایل سیالیو کې سکل هم درې افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل، راشد خان ارمان او مجیب زدران لوبیږي. محمد نبی ساحل او راشد خان ارمان د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې سره او مجیب بیا د کینګز 11 پنجاب لوبډلې سره یو ځای دي. دا درې وړ افغان لوبغاړي متحده عربی امارات ته رسیدل او د نړۍ د ستر سوداګریز لیگ ته د پوره چمتووالي خبر ورکړای.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه امید زهیر مالم او تاسو حقیقت صدای خبرونه اوري. خاري چې افغانستان یو ځل بیا د کورونا او بل غوښ سره مخامخ دی، خو آیا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دې وباد مخنیوي لپاره بیا څه تدابیر لري؟ هغه اندېښنې چې لګولې شاید یو ځل بیا افغانستان د دې ویروس لګواخ سره مخامخ شي، څه پر همدې موضوعاتو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لویاند ډاکټر اکمل سمسور صاحب سره خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب خره غلاست خبرونه ته اجازه راکړي چې زه سره پوښتنه یو ځای وکم. په افغانستان کې د کورونا او بعد دویم د بیا ځلی راتګ ګواخ څومره جدي دی؟
زه سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته. فعلاً د کورونا د دویمې څپې احتمال زیات دی. نورو ملکونو کې که موږ وګورو هلته وخت نه شروع شوې ده او د دې احتمال شته چې په ژمي یا مني کې په افغانستان کې کله چې هوا سړه شي کېدای شي دویمه څپه په افغانستان کې هم احتمال شته. که احتیاط نه شي دویمه څپه په افغانستان کې هم شروع شي.
کومې اندېښنې دي حداقل چې دا ګواښ رامنځته کړی دی؟ شاید افغانستان دغه نیټه چې تاسو یاده کړ چې منه یا همژمي کې یو ځل بیا د وبا له ګواښ سره مخ شي.
خو یو لوی اندېښنه دا ده کله چې هوا سړه شي، د هوا د سړېدو سره د ویروس خپرېدو احتمال هم زیاتېږي. ولې ویروس ډېر خپرېږي دویم په سړه هوا کې؟ چونکې مونږ په ګرمو خونو کې ډېر ډېر تعداد خلک په ګرمو خونو کې را یو ځای کیږي، نو کله چې د خلکو یعنی زیات تعداد خلک په لږ کمه فاصله کې یو بل سره نږدې ډېر مدت لپاره ژوند کول شروع کړي، نو دام د ویروس انتشار زیاتوي. نو او بل خبره دا ده، بل یو علت کې په ژمي کې معمولا په افغانستان کې په ښارونو کې هوا ډېره ککړه وي او ککړه هوا د انسانانو تنفسي سیستم له مشکل سره مخامخوي، او دغه مشکلات د کورونا په موجودیت کې بیا یو یره یا اندېښنه موجوده ده چې کېدای شي ډېر خلک هغه امراض یا مرض د کووید په ډېرو خلکو کې شدت زیات شي. او اخیری خبره دا ده چې د کورونا ترڅنګ معمولا په منی او ژمی کې یو بل ویروس چې د انفلوئنزا یا د ریزش ویروس ته هغه راځي، نو د ککړې هوا، د یخې هوا، د انفلوئنزا ویروس د موجودیت او د خلکو په یو ګرمه خونه کې یو ځای کېناستل، پاتېدل، ډوډۍ خوړل، دا ټول هغه عوامل دي چې دویمه
ته شروع کېدو احتمال زیاتوي. یو تر ټولو لوی غاخ تجمع یا راټولیدنه ده چې په ډیری هیوادونو کې مخنیوي کیږي. بدبختانه باید وایم چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت که څه هم د محدودیتونو سره کرکټ ته اشاره ور اجازه ورکړه چې په افغانستان کې لیک ترسره شي، مګر هغه شاید چې تاسو وړاندوینه ورته کړې و په نظر کې ونی لیدل ونی ول شو. لیاواز د چهارشنبې پورې چې دی لوی پایلو به تاسو ولیدل چې زرګونه تنه بیل دي چې واټن په نظر کې ونیسي، ماسک واچي سره نږدې وو. فکر نه کوي چې دغه ګواښ خپل یو ډول لار ورته د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم برابر کړ؟
د افغانستان عامه روغتیا کمې سپارښتنې چې د کرکټ بورډ سره شریکې کړې وي او یو طرزالعمل چې کرکټ بورډ د افغانستان د عامه روغتیا سره شریک کړی وو، په هغه کې دا بيسي واضح لیکل شوی وو چې ټول لوبي وچې کېږي هغه به په سټیډیم کې هیڅ لیدونکي پکې موجود نه وي، یعنی په میدان کې به لیدونکي نه راځي، صرف لوبغاړي به وي او هغه لوبغاړي به داسې وي چې څوک اراض علائم پیدا کوي چې ټول معاینات به کېږي او هغه لوبغاړي چې ټیسټ یا معاینه یې د کورونا مثبت وي هغه به په لوبه کې شرکت نه کوي. نو د دې سپارښتنو په پام کې نیولو سره بیا مې روغتیا وزارت کرکټ بورډ ته اجازه ورکړه چې دې لوبې شروع کړي. نو کله چې اوس هغه سپارښتنو ته مونږ پاملرنه نه کوو. دا به د دې باعث شي چې کېدای شي مونږ منی او ژمي ته انتظار ونه کړو، لږه نه مخکې دویمه صفه شروع شي او د ویروس خپرېدل زیات شي. هر هغه بې احتیاطي چې مونږ کوو چې هلته له لسو یا له لسو نه زیات تنان رایوځای کېږي، د ویروس خپرېدل په داسې دي کې چې لس یا له لسو نه زیات تنان سره رایوځای شي ډېر زیاتېږي، او د دویمې صفې د پیلېدو احتمال نور هم زیاتوي.
په داسې حال کې چې ټولې وړاندوینې موجودې دي، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د فوټبال لیګ ته هم اجازه ورکړې ده. خپل د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر ولاړه دغه لیګ پرانیست، او تاسو په خپل ولیدل په هماغه سیمه کې چې لیګ پرانیست د لسونه نه بلکې د شلو نه زیات نفر سره په هماغه یو ځای کې راټول شوي وو. آیا افغانان یو خارق العاده موجود دی چې فکر کوي په دغه وایروس به ککړ نشي او بیا خپل د روغتیا وزیر هم ورزی داسې وي سیمه ته؟
د سپورت اجازه د دې لپاره ورکړل شوه چې مونږ د زمینې مخکې باید چې سپورت زیات شي. هر کله چې ورزش کوو، ورزش د انسان معافیت جوړوي، او د روغتیا وزارت پالیسي دا ده چې د دې لپاره چې واکسین د ویروس لپاره تر اوسه نه ده جوړ شوی، نو راځئ چې د انسانانو معافیت قوي کړو. او کله چې مونږ د معافیت خبره کوو، یعنی د دفاعي سیستم د انسان خبره کوو، هغه انسانان چې روزمره سپورت کوي د هغو معافیت قوي وي. د همدې دپاره ډېر توجه په دې وشوه چې کرکټ ته مې اجازه ورکړل شي په خاصو شرایطو کې، او فوټبال ته مې اجازه ورکړل شي په خاصو شرایطو کې، ترڅو د سپورت کولو فرهنګ په افغانستان کې رواج شي او له ژمنو نه مخکې زمونږ وطنوال په سپورت وکړي، نو دفاعي سیستم به یې قوي وي. او خدای نه خواسته که چېرته په زمین کې د ویروس خپرېدل زیات شي، نو د قوي دفاعي سیستم سره به دا به د دې ویروس مقابل کې یعنی مبارزه وکړي، او بیا به ډېر خلک شدیده مریض نه شي.
ډاکټر صاحب، هغه مهال چې په افغانستان کې په ورځني ډول د کورونا پیښې له 200 نه شمیر ډېر و، د مړینې کچه په ورځني ډول باندې کم و، اما اوس چې د پیښو د ثبت شمیر کم دی، د مړینو کچه ډیره شوې. زه تاسو ته د چهارشنبې ورځ یادولی شم چې نږدې لس تنه په 24 ساعتونو کې مړه شوي وو. دلیل یې څه شی کېدای شي؟
زمونږ اوس وګورو، د مونږ روزمره پیښې کمیږي او د مړینې کچه په کمېدو ده. تیر څلور هفتو کې زه تاسو ته ووایم چې د مونږ درې دېرشمه، څلور دېرشمه، پنځه دېرشمه او شپږ دېرشمه هفته کېږي، نو په دې کې د مونږ د مثبتو پیښو تعداد هم په کمېدو دی. اگر چې په شپږ دېرشمه هفته کې د مونږ د مثبتو پیښو تعداد زیات شوی ده، مګر د مړینو کچه که وګورو، په څلور دېرشمه، درې دېرشمه هفته کې ولس وو، په څلور دېرشمه هفته کې هم ولس دی، یا پنځه دېرشمه هفته کې مونږ اووه تنان درلودل، په شپږ دېرشمه هفته کې چې دی یوولس تنان شول. نو دلته د مونږ لږ ډېره اضافه کېږي، او تېرې چهارشنبې ته چې تاسو ذکر وکړو، هغه داسې شوي وو چې په جاپان کې هغه کسانو چې خپل ټیسټونه کړي وو او ټیسټونه مثبت وو، نو د مونږ د وزارت په طرفه یو ټیم تللی وو چې هلته وګوري چې څومره ډیټا، یا هغه کسانو چې د هغو سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم چې آیا دا خلک رغېدلي دي، مړه شوي دي، څنګه شوي دي، په سیستم کې راجستر شوي وو. نو بیا کله چې دا دوسیاګانې وکتلې، هغه کې اته داسې تنان پیدا شول چې هغه پخوا مړه شوي وو، مګر د هماغه څوک د ډیټا یا د ارقامو مسؤول وو، هغه په خپل وخت سره دغه اتو نفرو راپور نه ورتلی، نو دغه حیات کې تللی وو، دغه اتو نفر یې پیدا کړل. نو دا ځکه په چهارشنبې په ورځ باندې راپور ورکړل شو. اوس پیلن که مونږ شفقانو ته وګورو، شفقانو کې د عاجل وارډ کې تنان یعنی یا نشته یا ډېر کم دي، او هغه عاجل وارډ کې کم مریضان دي، ډېر وخیل نه دي. دا په دې معنا چې د هغو د مړه کېدو احتمال ډېر کم ده، حالت یې ښه ده. انشاءالله یو څو ورځې په عاجل کې تېرې شي، بېرته به ښه شي او بیا به خپلو کورو ته لاړ شي. نو فعلاً اوس د مړو شمېر په راکمېدو ده که له تېر وضعیت سره مقایسه کړو، مګر د چهارشنبې چې تاسو خبره کوي دا واقعیت ده. دغه اته مړي چې کابل نه راپور شوي وو، دا زاړه وو خو نو راپور شوي، نو دا یې ځکه د تېرې چهارشنبې ورځ راپور ورکړ.
ډاکټر صاحب د عامه روغتیا وزارت یو مسولیت دا هم لري چې ټولو ادارو ته د هر کار د پیل او غندښنو مسله هم وروخی. تاسو لوړ تحصیلاتو ته اجازه ورکړه، علي تحصیلاتو چې کار پیل کړم پورسوي کې به خبر یاسي چې تنها په یو ولایت کې 25 محصلین کورونا نیولی دي یو ټولګی نه. فکر نه کوئ چې دلته مسولیتونه بیرته ورګرځي د عامه روغتیا وزارت ته، چې شاید د سلا په برخه کې یا د مشورې په برخه کې یا د اجازه په برخه کې دقیق فکر نه وي شوی؟
یعنی دقیق فکر شوی دا بونګه کله چې تحصیلات یالي وزارت سره د معرفت وزارت سره یا ځای کې نه ستو طرح جوړ شو، طرح د افغانستان کابینې ته لاړه، د کابینې د اجازه نه بعد مکتبونه شروع شول او پانتونونه شروع شول. نو وزارت خپل پیشنهادات شریک کړي دي، نظارتي کمیټې جوړې کړې دي او د نظارتي کمیټې مسلسل د پوهنتونونو نه او د مکتبونو نه لیدنه کوي ترڅو هغه شرایط چې کوم ذکر شوي دي دواړو وزارتونو کې موافقه کړې ده یا درې واړو وزارتونو کې موافقه کړې ده دا په مکتبونو پوهنتونونو کې عملي شي. مګر دا باید چې یاد ولرو چې موږ په بحران کې یو، په بعضې پوهنتونونو کې څنګه چې د تاسو د غور ذکر وکړو په غور کې دیش تنان په کورونا باندې مبتلا شوی وو، چې څلور اویا تنانو نمونه معاینات واغستل، دیش مثبت وو الحمدلله او هغه په کورو کې دي، یعنی وضعیت ښه ده. مګر دا په دې معنا لري چې امکان دې نورو پانسونو ته راشي. د دنیا په کچه کې وګورو په ټول دنیا کې یوولس سوه او نوي پانسونو کې د کورونا مونږ وایو چې یوولس سوه نوي پانسونو کې شاګردان په کورونا مصابه شوي دي او تقریبا 8000 شاګردان یا محصلین په ټول دنیا کې په کورونا په پانتون کې داخله کې مبتلا شوي دي. د افغانستان کې یو ډېر سنان مبتلا شوي دي. مګر دا مبتلا کېدل په دې معنا لري چې موږ باید چې نورم احتیاط وکړو او سیټ پارښتنو ته پاملرنه وکړو، چې څو دغه پانتون ته تلل، مکتب ته تلل، دا همداسې ادامه پیدا کړي، دا بند نه شي، ختم نه کړو. خدای نه خواسته د کورونا مثبت واقعات زیات شول، کووید مریضان زیات شول، یا وزارت صحت عامه او دولت مجبوره ده چې محدودیتونه زیات کړي، مکتب بند کړي، پوهنتون بند کړي. نو دا د موږ د خپل احتیاط پورې اړه لري که چېرته ماسک واچوو، لاسونه ومینځو، خپل واټن وساتو، نو بیا دا امکان لري چې کرا کرا د موږ ژوند بېرته د عادي حالت ته ولاړ شي. او که چېرته احتیاط ونه کړو
عامه روغتیا وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور صاحب له تاسو ډیره مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په یوه بلې خبرونه کې مو زه همایون هیواد په خدمت کې يم. دا ونې د سولې په روانه پروسه کې د ځوانانو په وړاندې خبرې کوو. آیا په دې پروسه کې د ځوانانو غوښتنو ته پام شوی؟
هغه ډول چې هیلوه د مذاکرات په میز کې ځوانانو ته توجه نه کړای شو.
د سولې سيزوله جګړو ورسته د ځوانانو ترمنځ شته وقدې او فاصله څنګه ختمېدلی شي؟
مهم هم دغه ده چې بل سره کینی واوري وزغمي یو بل سره ومني
او خپل ځوانان د سولې او امن دراتک په برخه کې څه کولای شي.
زموږ ځوانان هم کولای شي چې مثبت فکرونه رامنځته کړي.
لهار الوشت جنازرا فاسي دماغ چیغو کلی کور اخستی پرشنو چل گوبا دد دو نا گرزی ځوان خبر سوې
د امریکا او طالبانو د سولې لټړونو ورسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د بین الافغاني خبرو لپاره پلاوی ټاکل شوی او د دواړو خو تخنیکی او داډی کوټیمونه اوس د مذاکرات لپاره د یو میکانیزم په جوړولو کار کوي. خو په قطر کې د افغانانو د خپل منځي خبرو سره هم حاله په افغانستان کې لا هم جګړه په شدت روانه ده او هر ورځ کورونو ته تابوتونه روان وي چې ډیر قربانیان یې ځوانان دي. خو د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي سره له دې چې په تیرو کلونو کې ډیر ځوانان په جګړې کې قرباني شوي، د سولې په مذاکراتو کې داسې فعال او خپلواک ځوانان نه ویني چې د دې طبقې غوښتنې هلته مطرح کړي.
دا ډیره واضح ده چې په روانه جګړه کې تر ټولو لویه قرباني ځوانان ورکوي، خو هغه ډول چې هیله وه د مذاکراتو په میز کې ځوانانو ته توجه نه کړای شوه. بیا هغو ځوانانو ته چې د منځ خلک دي، په لوري کې نه دي، په هیڅ خوا کې نه دي، چې پر میز به د عامو افغان ځوانانو استازولي سمه کړای شي، د هغوی هیلو ته به ښه انعکاس ورکړای شي. باوجود د دې یو مجبوریت دی، د افغانانو دا یو مجبوریت دی چې اوس ساده خبرې روانې دي، مجبوریت دی چې وایې منو.
لیکوال عبدالحمید ظفر وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې له ناستو دواړو خواوو څخه د ځوانانو لویه هیله د اوربند کول دي. اوربند به سبب شي چې په دې خاوره د ځوانانو وینه نوره توی نه شي.
په دې شرایطو کې سي د سولې خبرې روانې دي، لومړی هغه دا سي اوربند کې اوربند ګټه په دې کې ده چې هغه ځوانان سیالته په جنگ کې دي، په کلو کې نوغې ته د زمينه برابرۍ سترغو خار ته راسي، دغه فرصت برابرۍ ځوانانو ته سترغو د افکارو تبادله یو بل ته تګ راتګ، نو دغه تګ راتګ د خپل دیوب دی بل دی زغملو زمينه برابروي. یعنی دوی وسکله سي څو غوي سي موصوله کو دا په دې معنی باندې چې هغه مشروعیت دی جنگ، هغه تقدس دی جنگ هغه لمنځي، کله مونږ تفاهم ته رسیدو، کله سي مونږ هغه تر جګړه دي سل پاره.
مدني فعال شکر الله لیوال وایي د کلونو جګړې ځوانان سره لري کړی او په دوی کې د یو بل په وړاندې زخم کم کړی، خو هغه زیاتوي که ځوانان یو بل له ټولو تفاوتونو سره ونه مني بیا به هم سوله یو خیال وي.
مهم هم دغه ده چې یو بل سره کینی واوري وزغمي، یو بل سره ومني. د مشرانو پر کچه باندې څه اندازه سره تحمل موجود دی، هغوی یو بل سره کینی خبرې سره اوري، څو جلسې متوترې شوي دي، ولې چا چې په دې خاوره کې په کلي کې په وطن کې په ولایتونو کې جنگ تو ساتلی دا ځوانان دي. او مهمه دغه ده چې دوی یو بل سره ومني. دلته که منل موجود نه وي بیا هم هغه د فکرونو تقابل سره منځ کې راشي، دا جنگ هیڅ وخت سره نه درېږي. جګړه سره سراسر تباهي ده، جګړه تاوان ده، جګړه کې وزل دي، جګړه کې د شتشتمنو لاس ورکول دي. ځوانان باید په دې باندې فکر وکړي چې ولې موږ نور په قصدن خپل کورنۍ خپل ځان خپل سیمه بدبختی ته ورکو، نور موږ مشکلات را پیدا کو. اوس ډېرې کورنۍ دي په دواړو خواو کې، هغه د کور مشران لاس ورکړي دي، نو که چیرته سوله راشي د دغه کورنۍ تر څو بل سرپرست پیدا کړي، دغه باندې کېدای شي دوه لسیزې درې لسیزې اوسي، دغه بیا بې سرنوشته پاتې سول بل مشکل سو. په زرګونه په سلګونه دا رقم کورنۍ موجود دي، نو همدې له امله باید ځوانان دا سوچ ځان سره ولري د سولې د خبرو په شروع کېدو سره نوره جګړه ودروي.
د عبدالحمید ظفر په وینا ځوانان چې د کومو ډلو ایدیالوژیو او فرهنګونو د حاکمولو لپاره کار کوي، د جګړې په نسبت دا کار په سوله ییزه فضا کې په ډېر ښه ډول کولای شي.
هغه څه چې تحمیلي وي هغه بقانه لري، مثلا یو څو خپل نظر په بل چا باندې تطبیقي په زور په جبر باندې، یعنی تاسو نظامونه وکتل په خلکو باندې په زور باندې خپل شعار تطبیقول، دوی هم نتیجه نه ورکړي. یعنی که چیرې یو څو غواړي سي خپل تنظیم ته خپل حرکت ته خپل هغه فکر ته کار وکړي، نو هغه په سولیزه فضا کې کار کولای شي، هغه په فکری لحاظ کار کولای شي. اوس مثلا تاسو وګورئ په افغانستان کې مختلف ګوندونه دي، د مختلفو فکرونو لپاره کار کوي، نو دوی کولای شي سي نسبت لاغه جګړیز حالات څخه په تحمیلي وي، هغه خلک منیم نه، هغه موقتی وي. کله سي نظام لړ هغه د تا کوم قانون سی په خلکو باندې په زور تطبیق راغ نه عملی کوله، مګم ک چیرې ته په سولیزه فضا کې د خپل فکر د صحیح نشرولو په اساس باندې کې، نو هغه به عمرې تاثیر په مغه تنظیم کې ولاړی د غل پر مبارزه کوي.
د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي په اوس وخت کې اړتیا ده چې ځوانان راپاڅيږي او په خکلو غړو فشار راوړي چې د افغانستان وګړه جګړه پای ته ورسوي.
دا وخت جګړه روانه ده او شدت یې اخیسته دی او ظالمانه جګړه روانه ده، نو دا وخت ټولو خلکو ته او بیا په ځنګړي ډول ځوانانو ته چې ځوانان تر نورو فعال دي، موضوعات ژر در کولای شي او ژر راولاړېدلای شي. د هیواد په ټولو سیمو کې راولاړېدل په کار دي او د دې جګړې خلاف قوي آواز پورته کول په کار دي. یعنی په کمزوري آواز په پاشلي آواز نه طالبان دا خبره اوري نه حکومت دا خبره اوري، نو ښه خبره دا ده چې یو قوي جبهه رامنځته شي او په دې کې ځوانان تر ټولو مخکښ واوسي او دوی راولاړ شي او دوی د دې جګړې خلاف د دې ناروا او ظلم خلاف آواز پورته کړي.
لیکوال او شنونکی مشتاق رحیم هم په دې باور دی چې ځوانان د سولې په برخه کې ډېر کولای شي او دا کارونه به هغه وخت لا نور هم ګټور وي چې د شبکو په چوکاټ کې وشي.
لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولېس کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي، هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو مباحثه او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي، لاسونه سره ورکی او په ګډه باندې سره کینی او دغه اوسنی ناورین څخه د وټولو لپاره مشوري وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا د خپل شبکې سره لا وغځي او د خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچه په ستراتیژیکه کچه باندې پریکړې کوي هغه ته ورسي، هغه دې ته اړباسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم لاټړې شي، د هغه په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي ترڅو هغه اړباسي چې هغه د جګړې څخه منی او د سولې خواته وګرځي. د دې ترڅنګ ز فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده داخلي منځ وړلو لپاره ناستې جوړې کړي، مباحثي جوړې کړي، جرګې جوړې کړي. د دې لپاره ز فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کال ډېر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ مونږ ترویج کړو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته را سره کوشیر کړو، بیرته را جوړ کړو.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجی د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. چې د سولې په پروسه کې ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې، له جګړې وروسته د ځوانانو ترمنځ شته وقدې او فاصلې څنګه ختمېدلی شي، او خپل ځوانان د سولې او امن د راتګ په برخه کې څه کولای شي، په همدې اړه مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پالیسۍ له رئیس حضرت الله شریفي سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم. شریفی صاحب، د سولې خبرې روانې دي، خو په دغه پروسه کې د ځوانانو ونډه څنګه ارزوي؟
د سولې په پروسه کې ځوانان ته ونډه ورکړل شوې ده، ولې زموږ غوښتنه دا ده چې دا ونډه زیاته سي. دغه جنگ چې دغه اکثریت ځوانان دي، ځوانان قربانی زیاته ورکړي، نو باید ځوانان ته زیاته ونډه ورکړل سي.
د ځینو ځوانانو خبره ده هم ده چې مثال په دغه پروسه کې هغه ځوانان چې ډیر فعال دي خبره کولای شي، هغه نه دي تللي، یعنی هغه ته وخت نه دی ورکړل شوی، پر ځای هغه کسان تللي چې هغه مثال د سیاسي ډلو سره یا له سیاستوالو سره اړیکې لري، د هغوی خپلوان دي.
دا هم باید موږ ونه وایو چې حتمان باید عمر د 13 تر 15 کالو پورې. موږ ډیر رهبران لرو چې د هغوی فکرونه ځوان دي، دوی ټول د ځوانانو لپاره کار کوي او د ځوانانو د خیرازۍ لپاره کار کوي. په ټوله کې باید هدف دا نه چې باید حتماً د دوه عمر تر د 13 تر 15 پورې، بلکې هر هغه څوک چې دا د ځوان د پرمختګ لپاره فکر لري، د اداره ته د ځوانولو لپاره فکر لري، دغه ډول ځوانان باید ګډون وکړي. په دې کې شته دی په اوسنی آیت کې ډېر تکړه تکړه ځوانان ستما د دوی خبرې د څو ورځې واورېدلې، ولې مخکې ددنه چې دا ځوانان لاړ شي دوی زموږ سره مشورې کړې دي، موږ نور ځوانان ورته راټول کړي، د ځوانانو نظریات دوی واغستل. څو ځلې موږ د جناب ریسپ سره، د سولې وزارت سره، د مدني ټولن سره، د دوی یو منسجم موږ را منځ کې بیلار، د دوی غوښتنې موږ د مذاکره کوونکي هیئت سره موږ د موضوعات شریک کړو، په دې باندې کار شوی دی. ولې دا ډیره مشکل چې ټول ځوانان لاړ شي، دوی د ځوانانو نظریات اغستې دي، موږ یو 12 مادې پریکړه لیک دوی ته ورکړو، د سولې په اړه د ځوانانو کمی غوښتنې چې وي، تر څو د ځوانانو اولویتونه په پام کې ونیسي.
په دې دومره وخت جنگ کې ځوانان په دې خپل وخت تیر کړي چې یو بل کرکه وکړل، یو بل سره وجنګېدل، او حتی د یو بل یو وړه خبره هم نشوي زغملای. ځینې کسان په دې خاطر مو وجل چې د دوی غونډې فکر نه درلوده. اوس چې دغه پروسه روانه ده، څنګه کېدل شي دغه کرکه وقدي چې جګړې د ځوانانو په زړونو کې رامنځته کړي دا ورکه شي، او دوی د یو بل تر څنګ کېني، یو بل واوري، او سره له فکری مخالفتونو یو بل ومني؟
څو برنامه چې موږ پر لار هم لرو، ولې غوښتنه مو ده چې نه حدونه او مدني ټولنې موږ سره مرسته وکړي. دا ما په هاوی برنامه چې دیو بل څخه سالم درک نه لرو، سالم شناخت نه درلودل دي، نو چیري سالم درک یو بل څخه ولرو، د عامه پوهاوی برنامه جوړی کو، د دوی ترمنځ د تجربو د شریکولو پروګرامونه، د مشاعرې، کانفرنسونه، سیمینارونه پر لار واچو. ان شاء الله موږ به پراتنن کې د تاریخوالي څخه یو پاکه جامعه ولرو.
یعنی سوله باید په زړونو او ذهنونو کې هم وشي. خو خپل ځوانان څه کولای شي اوس دغه پروسه روانه ده، دوی که په کلي کې دي که په ښار کې دي، څه کولای شي؟ د دوی مسؤلیت څه ده په دې برخه کې؟
په ټولنه کې غټ مسؤلیت د ځوانانو دی. د سولې په پروسه کې دوی ډیر څه کولای شي. د مثال په ډول د سولې په پروسه کې دوی د سولې پیام رسولی شي. ځوانان چې د پیام په رسولو کې مرسته کولای شي. مثلا وګورئ د نورو نړۍ ځوانان، هغوی که هر مسئله په دغه کې راځي هغه مثبت طرف باندې هر ورځ په سوشل میډیا کې پوسټ کوي. نو زموږ ځوانان هم کولای شي چې مثبت پوسټونه وکړي، مثبت فکرونه رامنځته کړي، مثبت فعالیتونه وکړي تر څو موږ ښه ټولنه ولرو.
ترنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/azadiam.